ستړي مچي د ماسیګر څلور بجې دي تاسو موخه ګلزادې رادیو نه اوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور وشت ساعت دوام لري د سالش بګو د مخم پښ بګو په لندو چپوندو نسیوش 25 مترو او د مخم لښ بګو د سر تش بګو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان WHO وايي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیر میاشتې پرتله څو باندې 40% زیات شوې دي. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د شری 4155 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له دې ټلې 13 د مړینې وي. د دغه سازمان په خبره سږ کال په افغانستان کې د شری ناروغي ټول ټال 250 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون خیری چارټ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلی بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبې خپره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی بینټ زیاته کړه د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو بارت ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي د خسر ګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریټ کې هغه پولیس په نخښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې بریټ کې د 15 ماشومان په ګډون وطن وژل شوی. د فرانس پرېد خبري اژانس راپور لمخې د پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د انجونی او خونسي ته نږدې شوې ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو او چارواکي د اژانس ته ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر په نخښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکي لګول. د اوران دی روانونه په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پایل شوی کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په سوسیمو کې د دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شو پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ شو بل وختي و. په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبت بيخې په کې به ساري ډول زیات شي د چارواکو په خبري د واکسین پر روان کمپاین کې بچ نه نیو رسته ورځ د 15 کلونو 45 میلیونه ماشومان ته واکسین وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار د اوکراین 3 پیټال وته کې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکوري کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام چینل په بیان کې ویلي 4 پیټال وته کې په کورسک، شلې په برناسیک، 12 په کریمیا، 8 په ورونو ویژو، 4 په اورل او 3 په بلګروت سیمو کې په ډزو رانسکوري کړې دي. چارواکو په دې پیښو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره کړې ده. په نړیوال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي د روسي 1.3 الوتکې او توغندي له منځه وړې دي. د اوکراین د اودیسیا د سیمې والي ویلي د روسي 1 توغندي د اطفایي پر یو مرکز لګیدلې چې په نتیجه کې د اوروژنې دوه کارکونکو ټپيان شوې دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هیرس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د 15 په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزونې په بخښنه سره د ارزان روغتي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هیرس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2012 نه تر 2018 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبرې اعلان ته ویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نوبري دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې دا قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شو د ارزانه روغتي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي چې نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې بشري بحران له پامه ونه غورځوي. هغې په ځانګړې توګه د ښځو موضوع یاده کړې ده، خو بیا په افغانستان کې خلک څه وایي؟
یو لومې سوالس کلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینسته منو مجبوره مېړه ته ورکم.
د طالبانو بندیزونه نور څومره کورنۍ اړ کړي دي چې خپلې لورګانې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره په پښتونخوا کې به په دې تم شو چې ټي ټي پي اسلام آباد ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو اوربند یې وړاندیز یې رد شوی دی. ولې د پاکستان حکومت دا کار کوي؟
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي.
نور به طالبان شته منتیا مغوړ.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشې. په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا منصوري په کوربتوب قربانې یو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې سره په یو تازه مرکه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له میرمنو سره داسې ناوړه چلن نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې روان دی. تفصیل په راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد و خو دا هیواد یې په جولانه ډول پرېښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بنیټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بنیټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بنیټ ویلي چې یوې منسجمې همغږي او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بنیټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلروخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بنیټ راپور هم وړاندې کیږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بنیټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بنیټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له یو خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ یو عقدهیي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بنیټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه، خو بنیټ وویل د طالبانو له دغه بندیز سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. بل پلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق ویلي چې په افغانستان کې له زده کړو حقونو بې برخه شوي له وخت مخکې وده کولو ته پرته له دې چې راتلونکي کې څه ویني ودونو ته مجبوریږي. د ماشومانو د ملاتړ د بنسټ مشرې ټینګار کړی دی چې هیڅ یو هیواد کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو کار بې برخې شوی نه دی، خو په افغانستان کې دغه بندیزونو کورنۍ اړ کړي دي چې نجونې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن می پورز د اکتوبر په 10مه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساري او له حقونو محرومي شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لونه یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لونې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لونې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومس والا سکلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمه نو مجبوره میړه ته ورکمه. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو بې برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډېر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې له ما پورته او ځینې له ما څخه ښکته. هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلې، همې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چرته لیدلې، له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 15% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د چولې تفصیلي حدیث پردیس نورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلا مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. دا غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پي په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي، او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان او پاکستاني شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه د پاکستان د سنا مجلس پخواني غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی، هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور خپل وسایل خبره کوي، او افغانستان کې د مداخله خلاف دي، پاکستان د لاسوهنه نه کوي، دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي، او حقیقت کې دوی خلکو ته اشاره جوړ کړی دی او په مرګ ژوبلې باندې دې کار نشته، پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک مري او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپینډنټ اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. اوس هم ورزو په دې اړه باندې د سفیر الله ستانکزي راپور ورو چې جرمني په دې هیواد کې د ایران درې قنسلګرۍ تړلې دي، د چې علت یې څه دی له سفیر الله ستانکزي ورو.
د ایران لخوا د یو ایرانی جرمن ته بعد د اعدام په خبرګون جرمنی د ایران کنسولګری تړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک د ایران لخوا د جمشید چارمهت اعدام وحشیانه بللی.
موږ په مکرر ډول تهران ته څرګنده کړه چې د یو جرمن تبع اعدام به جدي عواقب ولري، او له همدې امله موږ پریکړه کړې چې په فرانکفورت، مونیخ او همبورګ کې د ایران درې کنسولګری وتړو.
تر دې وروسته به یوازې په برلین کې د ایران سفارت فعالوي. جمشید چارمهت چې ایرانی الاصله جرمن دی، په 2000 کال کې له دوبۍ څخه د ایران امنیتي ځواکونو تښتولی و. د دوشنبې په ورځ د څو ترهګریزو بریدونو د تراحي او په شیراز کې د 1980 کال د بمي چاودنو په تور اعدام شو. دا تورونه د جرمني دولت، د چارمهت کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو په کلکه رد کړي. اخو د ایران حکومت د جرمني وروستی دریځ غیر معجب للی، او د بهرنیو چارو د وزیر آنالینا بایربوک بیانیه غیر حرفه‌ای سپکاو مداخله غره بللی. جرمنی هم ویلی چې د شارمهت تر اعدام وروسته خپل سفیر مارکوس پوتزل له تهران ورغښته ده. د جرمنی او ایران اړیکې له دې وروسته پیښې سره تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې.
اوس هم د افغانستان په اړه نور راپورونه ته راځو. په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دغه کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللي او هلته له رسېدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ژبې د ځای د نشتوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال ډېر شمېر یې پر افغانستان د طالبانو له پیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت څخه زیانمن شو، خلکو ته د بشر دوستانه د ویزو په مرسته د هیواد ته ورغلي دي. تفصیل سنه کاکړ ناورو.
د لسګونو زرو نورو افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغېزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه زیان ګالی افغان کډوال چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلی، په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو شکایت کوي.
موقعی که ما در فرودگاه ساو پاولو رسیدم، ما با مشکلات زیاد روبرو بودم، بخاطر که ما پرتغالی نمی فهمیدم.
نوید عزیزی نومیگی په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پریښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم.
په کمپ کې ستونزې لرو. په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو. بله ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
غذای درست اینجا نداریم.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته له رسېدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او اړ شوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینې امریکې له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډېرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یوه خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه کډوال چې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه برازیل ته راغلي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ژبه نه پوهېږي، کار نه لري او بیکاري ځوروي، او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس 90 ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کېږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کېږي. ډېری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمېرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمېر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډېر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کېږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کېږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډېری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسلینو په خبره انجون او ښځو ته پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي، چې په شپږ نیم جریب ځمکه کې د میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی، پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولی دی. دیواما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خویندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانه وي. ورسره څنګ کې مو د ځوانانو لپاره او نارینهو دپاره سپرسټور پکې جوړ کړی دی چې هغوی هم کولی شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو دپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي راډیو ته ویلي چې دلته ښځو ته د کار زمینه هم برابره شوې
ځکه چې د زنانو دپاره بیل ځای جوړ شوی جلا ځای جوړ شوی چې د هغې الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته یعنی زنانه او خدمت کوي الته نارینه بيخي نه د سیوړې وړې غرفې جوړې کړې چې هغه د زنانه او سودا هم پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر نور ولسوالیو کې دودیزې لوبې د ژمي پر رسیدو سره پیل شوې دي. د شېدا لوبې کوم یوې دي تفصیلي په راپور کې اورو.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای وسیدونکو ویل د غوسیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زین العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خل تشویق شي او دودیزو لوبي وکي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبې ته متوجي او چې دا لوب ورکنه شي.
ځای وسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری بانډو څخه څارویو سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوخیو کې یادې سیالۍ ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې تیګه وشتنه، غشی وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشی، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزې لوبې شامل دي. د پارون اوسیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکو کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو هم دا چې خو الوس وته وایم الوس لوبه دي او غش د سي غش لوبه هم دي. زموږ وطني او خوسيدي پلوانيان دي نور وطني لوبه موږ مختلف لوبه لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي صاحب د انعام چې خدمت دوه ګروپ ته چې هر چا چې وګټل دومره سو انعام ته یې خدي هغه په دغه کې لوبه کو او والي صاحب موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل د ولایت په هر دره او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او چاروی هم نه سرول کیږي، نو خلک د دودی زلوبو تر سره کول باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده، هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودی زلوبو سیالۍ پیل شوې چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندي ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
تو یې منی مې کې درته آزادې میلمه پروګرام لرو خطره.